مننه احمدی صاحب ستړي مشي. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي. روانه یو ساعته پښتو خبرونه د صفی الله ستنګزی د عبید الله عبید په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د خبرونې دوی مینې مې ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړې شوي، خو په لومړۍ نیمه کې اورې ټاکل شوي د ولسمشرۍ کاندیدان نن د ورځې په اوږدو کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په اړه په خپلو کې ویني. نور مطالب هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې صالح محمد صالح وړاندې کوي، په سویډن کې نن پارلماني انتخابات کېږي، په دې اړه به خبر واورئ. خو کورني خبرونه له کمل شاه عارف څخه واورئ.
د خبرونو سرچکی ټاکل شوی د جمهور رئیس دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالنن ماپشن یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو پر سر د فاتح اختلافات د حل په هدف یو بل سره خبرې وکړي. ټاکل شوی نن د انتخاباتو د تفتیش تخنیکي بهیر بشپړ سي. او د افغانستان مشرانو جرګې د ډیورنډ کرښې په اردو کې د کیندل سوي خندق په اړه افغان امنیتي چارواکي د جرګې ته د ځواب ویلو په خاطر وغواړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د جمهور رئیس دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالنن ماپشین یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو پر سر د پاتې اختلافاتو د حل په هدف یو بل سره خبرې وکړي. د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ټول چې د دواړو کاندیدان ترمنځ دا خبرې د نړیوالو همکارانو په ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارت په منځګړیتوب ترسره کیږي. شاغلی رحیمی زیاته کړه، نسبي پرمختګ ترلاسه شوی دی او د دواړو خواوو نظرونه هم سره نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم هم هیله ښیي چې د دواړو کاندیدانو په لیدو سره به سیاسي اختلافات حل شي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ټاکل شوی نن د انتخاباتو د تفتیش تخنیکي بهیر بشپړ سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نوروای چې نن به په خپل ورستۍ علني غونډه کې د تقلبي رای د ابطال پریکړه وکړي او ورسره به خپل پریکړه د انتخاباتو شکایتونو کمیسون ته واستوي. دا د تقلبي رای د ابطال په اړه د کمیسون هم علني غونډه ده چې د شاغلي نور په خبره د مازګر پر څلور بجو به تر سره سي. معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې به کمیسون د پاتې 1450 صندوقونو له ډلې څومره د اعتبار وړ او څو شمیر نور باطل اعلان کړي. د افغانستان مشرانو جرګه د ډیورنډ کرښې په اردو کې د کیندل سوي خندق په اړه افغان امنیتي چارواکي د جرګې ته د ځواب ویلو په خاطر ورغواړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د ډیورنډ کرښې په اردو کې د کیندل سوي خندق په غندلو سره وغوښتل چې امنیتي چارواکي باید په دې اړه وضاحت ورکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوسټ په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اردو کې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري. په ورته وخت کې ولسمشر حمید کرزي او پراوی ته دنده سپارلې چې موضوع له نږدې وګوري او په لسو ورځو کې خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. او د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې انتحاري حمله کوونکو هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو په ډزو کې وژل سو. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویان فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن ماپښین مهال سوې ده. نوموړي زیاته کړه، انتحاري حمله کوونکو په لوي چې د پولیسو پوستې ته پر رسیدو د پولیسو لوري په نشه سو. تر دا مهال وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د عراق نوې صدر اعظم حیدر العبادی وایي پوځ ته یې امر کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دی. دا ستوګنې پر هغو سیمو د توپونو ډزې بندې کړې چې د اسلامي دولت د وسلولو په ولکه کې دي. عبادی وایي دغه فرمان یې د پنجشنبې پر ورځ صدر کړی، خو بیا یې هم ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد به چې د عراق د شمال او لویدیځ زیاتې برخې نیولې دي پوځي عملیات روان وي. د عراق دولتي پوځیانو چې د امریکا جنگي الوتکې ملاتړ کوي په وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت د وسلولو او د دوی د متحدو سنی قبایلي ملیشو پر ضد خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. تیره اونۍ حکومت دغه عملیات د عراق له شمال نه انبار ولایت ته پراخ کړل چې ډیری سنی عربان پکې میشت دي. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې لایو بریتانوی خیریه کارکونکو سر غوڅ کړ، لویدیځو هیوادونو نن د دې ډلې د جنگیالیو په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د اسلامي دولت افراطي ډلې پرون یو ویډیو خپره کړه چې د ډیوډ هاینز د سر غوڅولو صحنه پکې ښکاری. دغه ډله وایي نوموړی بریتانوی د بریتانیا له خوا د عراق په شمال کې د کوردانو د پېشمرګه سختریزو وسلولو ته د وسلو د ورکولو په غاچ کې وژلای دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل د اسلامي دولت د ډلې لخوا د ډیوډ هاینز وژنه ناوړه کار دی. کامرون ژمنه وکړه چې د هاینز وژون کې به ونیول سي. د بریتانیا صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې په مبارزه کې د بریتانوي پوځ د ګډون لپاره چې امریکایي غوښتنه کړې نن د حکومت د بیړني غونډې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې استرالیا وایي چې خپل شپږ سوه سرتیري او لس جنگي الوتکې په نړیوال ائتلاف کې د ګډون لپاره لیږي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت. استرالیا په هغه ائتلاف کې معقول او متناسب ګډون ته تیاری نیسي چې امریکا به یې مشري کوي. دغه ائتلاف به د عراق د مشروع حکومت ملاتړ کوي او د منځني ختیځ د څو هیوادونو له موافقې سره سم به اقدام کوي. د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې امریکا، ترکیه، لس عربي هیوادونه او د ناټو ځینې نور غړي هیوادونه شامل دي. په ټوله روسیا کې نن د شروالي او سیمه ییز انتخابات کیږي. رای ورکوونکي به دیش سیمه ییز والیان او د 14 سیمو د پارلمان وکیلان، درې شروالان او د شروالي د شورا په زرګونو غړي وټاکي. د اوکراین د قلمرو په کریمیا او سیواستپول کې هم دغه ټاکنې کیږي. دغه سیمه د همدې کال په لومړیو کې په ناقانونه ډول پر روسیې پورې وتړل شوې. د دغو انتخاباتو په اړه نظر پوښتنې شي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړي ګوندونه او کاندیدان به مخکې وي. د بل خبر لمخې اوکراین تور پوری کړ چې د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بلتون غشتون کې له نه ورځنی اوربند سره سره پر دولتي پوځیانو د بریدونو په زیاتولو سره د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخ وي. د ملي امنیت او دفاعي شورا ویان ولادیمیر پولیوفی نن یوه ورځ وروسته له هغې دغه تور پوری کړ چې د اوکراین پوځ ویل د دونیسک پر هوایي ډګر د بلتون غشتونکو یو برید یې شنډ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک له نړیوالو مشرانو غوښتنه کړې وه چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین دې باور نه کوي. د ده په خبره کرملین هڅه کوي د یو خپلواک هیواد په توګه اوکراین له منځه یوسي. په سویډن کې نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکراتان به د شیړخو تر اته کلنې واکمنۍ وروسته بیرته قدرت ته ورسیږي. د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لویف وین تر هغو چې وروستۍ نتیجې راته څرګندې سوي نه وي هیڅ شی هم یقیني نه دی، خو موږ د بریا ښه چانس لرو. د سویډن صدر اعظم فردریک رینفیلد چې په 2006 میلادي کال کې واک ته ورسید لومړی محافظه کار رهبر دی چې د سویډن په تاریخ کې ډېره موده پر قدرت پاتې شوی دی. او د فلیپین په سواحلو کې د ژغورنې هڅې نن وروسته له هغې پیل سوې چې د توپاني هوا له کبله یوه بیړۍ ډوبه سوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې کسان مړه سوي او تر سلو زیات نور ژغورل سوي دي. کپټن د ژغورنې ډلو ته ویلي چې په دې بیړۍ کې 116 کسان سپاره وه او کښتۍ د توپاني باد له کبله له ولاړ سویو څپو سره ټکر سوه. بلخوا یوه بله مسافر وړونکې کښتۍ بیا د توپاني هوا له کبله د انډونیزیا په شرقي سواحلو کې ډوبه سوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي او 12 تنه نور له درکه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي تمه ده نن دواړه کاندیدان له یو بل سره وګوري.
امروز قرار هست که رهبری هر دو ستاد با هم ملاقات داشته باشند تا آخرین پیشرفت ها و همچنان آخرین موانع را به هم ارزیابی بکنند.
د سر جوخت انتخاباتو په خپلو کمیسیون کې په همدې څو شیبو کې د 450 محلونو په اړه چې له تیر دور څخه پاتې شوي وي پریکړه نیول کیږي. دا به هم وری چې د مشرانو جرګه د ډیورند کرخې په اوګدو کې د پاکستانی پوز د خندق د کیندلو په اړه د سیشمې پرز افغان امنیتی مسولین خپلې غونډې تور بولی.
ټول امنیتی مسولین وختونه کوو سبا بل سبا چې امنیتی مسولین راځي اوله موضوع به هم دای ستاسو سناتور صاحبانو چې وسره جدي واسکو چې د بندولو پر اړه اقدام وکړي.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې څه باندې 40 وسلوال وژل شوي دي.
په مجموع کې د مړو تعداد 40 نفره ده، 10 نفره یې ورک دي او د زخمیانو اندازه نه راته معلومه
دي. د خبرونې دوی مینیمې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو ته غوږی ټاکل شوی د ولسمشری دواړه کاندیدان نن د ورځې په اوږدو کې د ملي والی د حکومت د جوړیدو په اړه خپل کې وویني. د دواړو انتخاباتي ډلو استازیو د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوالو او کورنیو منځګړیو د هڅو په نتیجه کې دواړه لوري په یو لړ مسایلو موافقه ترسیدلې او نن به پر پاتې اختلافي مواردو خبري وکړي. قاسم سولمال په دې اړه جزئیات راکوي.
د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ ملي وحدت حکومت د جوړیدو په باب د مذاکراتو تر څو ورځنی ځنډ وروسته دواړه کاندیدان نن یو ځل بیا سره ګوري. د دواړو انتخاباتي ډلو استازو ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې د نړیوالو او کورنۍ منځګړو په مرسته د کاندیدانو ترمنځ یو لړ اختلافي مسایل حل شوي او د پاتې نورو د حل کولو لپاره هڅې جریان لري. که څه هم دوی په دې اړه جزئیات ورنکړل چې کوم اختلافي موارد حل شوي، خو د تحول او تداوم د ټیم یو ویاند طاهر زهیر ازادي رادیو ته د اختلاف د
اختلاف نظر همچنان پر همان یک مورد
د نظر اختلاف لا هم پر هغه یو مورد چې د مقابل ټیم عملګری پر ټینګار کوي او هغه د چې اجرایی رئیس دی د اجرایی صدرات په توګه کار وکړي او د کابینه رئیس و اوسي.
شغل زهیر د سیال ټیم د دلیل د اساسي قانون خلاف وباله. د ولسمشری د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنز لڅور زو را په دی خو د نړیوالو منځګړو لخوا یو موافقه ته رسیدو لپاره هڅې دوام لري. په همدې حال کې دواړو کاندیدانو د شنبه پر ورځ په پارک کې ولسمشر حامد کرزي سره وکتل څو د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه دواړه لوري یو وروستۍ موافقه ته ورسیږي. ولسمشر کرزي دغه ورځ د شنبه پر ورځ د عالمانو د شورای غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او د تفاهم ډیره ښه فضا شته او په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به دوی نهایي موافقه ته سره ورسیږي. د اصلاحاتو همپالنې ټیم هم د کاندیدانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو مسله تاییدوي او وایي چې د نن ورځې په لیدنه کې به پر پاتې اختلافي مواردو بلوسی. د دغه ټیم یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی په ډاډه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړل.
مذاکرات بین هر دو ستا تنوز هم جریان داره با وساطت دوستان
نړیوالو ملګرو په ځنګړی توګه د امریکا متحده ایالاتو په منځګړی توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ مذاکرې دوام لري. په دغو مذاکرو کې نسبی پرمختګونه شوي. ټاکل شوی د دواړو ټیمونو مشران نن ملاقات وکړي څو ورستي پرمختګونه او خندونه وارزوي او که په دغه ناسته کې پر اختلافي مواردو موافقه وشي نو طبیعتا موږ به یوې ورستي پایلې ته ورسیږو.
د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ د سیاسي روغ جوړې د هڅو په ترڅ کې په سیاسي برخه کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفری فیلټمن افغانستان ته راغلی او په دې برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت له لورې هم هلې ځلې کیږي. که څه هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي دوی ته د انتخاباتو تخنیکي پروسه د منلو وړ نه ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به پات تخنیکي مراحل بشپړ سي. دغه کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لورې د رایې د نتایجو تر څېړنې وروسته به ډېر ژر د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي.
د ملي خاورې چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت جوړول د وخت یو ضرورت دی. د دې ټولنې غړیو د یکشمې پر ورځ ویل د ملي وحدت حکومت په جوړښت کې باید ټول ملت ځان وویني، نه دا چې واک د دوو کاندیدانو ترمنځ وویشل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمېر غړیو یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ملي وحدت پر سر شوي هوکړې ته ورسیږي او روان بحران پای ته ورسیږي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست په دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړیدو لپاره فشارونه زیات شوي، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د دا ډول حکومت جوړښت د وخت ضرورت بولي. د دې ټولنې غړي وایي که څه هم د یو ښه نظام ځانګړتیا دا ده چې بایلونکی ټیم یې په اپوزیسیون کې وي، خو وایي دا چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتو کمیسیون پریکړې نه مني نو د ملي وحدت حکومت ایجاد یو ښه انتخاب دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور د یک شنبه ورځې په خبری غونډه کې که څه هم د ملي وحدت حکومت په جوړیدو ټینګار وکړ، خو وی ویل دا حکومت باید د وړتیا په اساس وي.
با توجه به شایسته سالاری
د ملي وحدت راتلونکي حکومت باید د وړتیا او شایسته سالاری په اساس وي او په دا ډول حکومت کې باید د کاندیدانو د هر ډول زیاتو غوښتنو څخه مخنیوي وشي. مونږ د ملي وحدت او د هیواد د لوړو ګټو لپاره هیله کوو چې دواړه کاندیدان له ځان ښودنې او د زیاتو غوښتنو څخه تیر او یوازې د هیواد ګټې په پام کې ونیسي. ښاغلی غویر وویل د ملي وحدت حکومت په جوړیدو کې د افغانستان قوانینو ته باید ځانګړی پام وشي او په هیڅ صورت باید د کاندیدان نو ترمنځ د قدرت په ویش پریکړه ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هم د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د هیواد روان حالت ته په کتو ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی باید د جمهور رئیس سره کړې ژمنه عملي کړي او په دوه ورځو کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي.
یو ځل بیا غږ کوو چې خدای دې سره جوړ کړي دا مشکل دی، لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي چې دوه ورځو کې حل کېږي، الله تعالی دې وکړي چې دوه ورځو کې حل شي تر څو مونږ د دغې بحران نه راووځو او زمونږ ملت له دغه مشکلاتو سره چې مخ ده د دې نه ووځي.
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر په دواړو کاندیدانو د بهرنیو هیوادونو ملګرو ملتونو او داخلي بنسټونو له لورې د اوږده مهال رئیس فشارونه زیات شوي دي. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه دواړو کاندیدانو دوه ځله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په حضور کې موافقه وکړه، خو په دې حکومت کې د اجرایه پوست د صلاحیتونو د څرنګوالي مخالفتونه تر اوسه هم نه دي حل شوي. څېړونکي وایي مخکې له دې چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي باید دواړه کاندیدان له کړیو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقې ته ورسیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ څپه اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي رادیو هم درس پښتو وی پانه هم لري. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ تمه ده نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو په اړه د پریکړو ورسته علني غونډه تر سره شي. دغه کمیسون ویاند نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په څو شیبو کې د رایو د چکلسټونو په اړه د پریکړو نه هم غونډه تر سره کیږي. لدی مخکې د انتخابات خپل کمیسون چارواکو ویلي و د ټولو رایو د 2,328 صندوقونو لړلې یوازې 415 صندوقونه پاتې دي چې بیا څېړنې ته لیږل شوي. اسدالله لودین هم د اوس په سټډیو کې دی. لده به په لومړي سر کې پوښتو چې لودین صاحب، محترم، دغه غونډه تر اوسه پیل شوې که څنګه؟
ډیره مننه ستانه ځای صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ټاکل شوی په څو شیبو کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نه هم علني غونډه درا د ابطال پاړه پیل شي، او په دې غونډه کې لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې هم ورته اشاره وکړه د 415 صندوقونو پاړه باندې پریکړه کیږي. خو معلومه بشي چې په دې غونډه کې دوی د 415 صندوقونو له ډلې نه د څومره صندوقونو رایو ته اعتبار ورکوي او د څه شمیر نورو صندوقونو رایې ابطال کوي. دا له دې وړاندې د کمیسیون اته نور علني غونډې کړي او تر اوسه شاوخوا د 500 محلونو رایې باطل کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې نن به د غونډې سره د رایو د بهیر، د رایو د تفتیش تخنیکي بهیر بشپړ شي او دوی به خپلې پریکړې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راولېږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم له دې وړاندې ژمنه کړې چې کله دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه ترلاسه کړي نو هغه وخت سره سم به خپلې چارې بشپړې کړي چې قانون ورته ټاکلی. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه وکړي په دې برخه کې بیرته د پریکړه کمیسیون ته لیږي، نو د انتخابات خپلواک کمیسیون به بیا د انتخاباتو نهایی نتیجه اعلان کړي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دوی دغه بهیر چې د رای د تفتیش بهیر نن پای ته رسیږي او بیا د پریکړه انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راځي او دوی بیرته د انتخابات خپلواک کمیسیون ته لیږي. دا معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي. خو له دې وړاندې د انتخاباتو کمیسیون مشر یوسف نورستانی هیله څرګنده کړې چې د همدې روانې اونۍ تر پایه به دوی وکولی شي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي، خو تر اوسه هم ورځ نه ده ورته ټاکلې. دغه څرګندونې یا د انتخاباتو د تفتیش د بهیر د نهایي کېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یو کاندید عبدالله عبدالله پلویانو د انتخاباتو د تخنیکي بهیر تحریم کړی او ویلي دي چې په دغه بهیر کې شفافیت نشته او له دې امله به هر ډول نتیجه چې اعلان شي دوی ته د منلو وړ نه وي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر کتونکي او هغه څارونکي چې د افغانستان انتخابات نږدې ګوري هغوی وایي مخکې له دې چې د انتخاباتو کمیسیون نتیجه اعلان کړي ښه به دا وي چې اوسنیو حساسو شرایطو ته په کتو د افغانستان د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان په د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره سلا شي. خو تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه اختلافات نه دي نهایي شوي او دا هم نه ده معلومه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له نتایجو اعلان وروسته به د عبدالله عبدالله د ټیم عکس العمل سوي چې اوس ویلي چې دوی به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د تخنیکي بهیر د نتیجو اعلان ونه مني.
بله، د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین مننه کوم له تاسو نه. و موریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رایو د چکلسټونو په اړه وروستۍ علني غونډه ترسره کړي. تمه ده په دې غونډه کې د 415 محلونو په سر پریکړه اعلان شي. دغه 415 محلونه د 2,328 محلونو له ډلې پاتې وو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس ازادی رادیو تا غوگی چه ده سهر لو ده ماخام تر و اخبرونی لریم. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې چې د سیشن به پرز به امنیتی چارواکي خپل غونډې ته ورغواړي ترسو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ لخوا د خندق د کیندلو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د 480 کیلومترو په اوږدوالي د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست تیره ورځ یو پلاوی ته دنده سپارلی چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسأله وڅیړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د خندق کیندل وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کار وباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو، نه منلی شو. د ملت په استازیتوب غندو او د خپلو امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو سبا بل سبا چې امنیتي مسؤلین راځي، اوله موضوع به همدایي ستاسو سناتور صاحبانو چې ورسره جدي اوباس کوو چې د دې د بندولو په رابطه اقدام وکړي او هغه څه چې کړي دي هغه لرې کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومترو په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی ده. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپه خوله پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
قابل نگرانی است.
دغه کار د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. د دغه ګاونډي هیواد دا یو بله لوبه ده چې کوي، ولې په وړاندې باید چوپه خوله کینو؟
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای ترڅو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوری ریاست د سه شنبې په ورځ یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی دنده لري چې پولیس ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د اقدام د افغان او جنو پاکستاني سیاستوالو جدي غبرګونونه راپارولي او د پاکستاني پوځ دغه کار یې غندلی ده. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړی و چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملي نه شوه.
په همدې اړه د یو افغان کارپو او په پاکستان کې د پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه هم شوې ده. خغلی سیدی په دې مرکه کې ویلي افغان حکومت په درې اونیو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغې مسلې په اړه شکایت وکړي او کنه نو ملګري ملتونه به دغه کرښه په رسمیت وپیژني. حمیدې هارون عثمان له احمد سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دغه خندقونو له کیندلو څخه د پاکستان هدف څه دی؟
اول خو متاسف هستم که از ازی کندن ازی خندق ها اضافه تر از چهار ماه میگذره. دولت افغانستان حال خبر شده که خیلی جای تاسف است. دوم هدف
پا بخنی سره چه تخنیکی ستون زیل عمل ده خغلی سیدی خبری پا دری جبه خبری شوی. لنده ده میروست با ده خغلی سیدی پختو خبری خبری کرد. خو اوس او رو چه عام افغانان ده خندق ده کیندلو او ده افغان حکومت ده غبرگون پاره چه نظر لری؟
زمنګ نظر داده چې د افغانستان د حکومت د افغانستان دولت څخه د پاکستان یا مثلا د نور دولت مخالفین زمنګ د افغانستان چې دی هیڅ وخت اجازه ورنکول شي چې بیراش د منګه د افغانستان په خاور کې خندق او وباسي یا د منګه د افغانستان په خاور کې تجاوز وکي او د اجازه منګه هیڅ کله نه ورکو د خپل د خاور مخالفینو ته چې راشي زمنګ په دغه کې وړاندې واخلي.
دا افغانستان د تاوان دی زګر چې دلم شنواره پروت یالم شنواره پروت دلم من پروت ولی من پروت دا موږ سره بیلې الدم بختون دلم بختون موږ سره بیلې ګو بالکل پیو معنا او پیو رقم موږ سره بیلې ګو زموږ د خپلولې دي زموږ د رشتہ داران دي او دا موږ نه واړو نه کوس خلک واړي نه بر خلک واړي
ما نظریه دا ده چې دا د هیڅ چاته یو افغاني تم د منلو وړ نه ده او نه به هیڅ څوک ومني. هر حدود او هر د خپل حدود نه ردی خوای وای ان چمن څوک ونه مني نه به څوک وزغمي خپل پالیسی د خپل رای لري څه وای او موږ خلک به موږ حدودونه وساتي نه تر راځي خلک نه کوته څوک پرې نه دي.
اوس برا شو د خغلی سیدی خبرو ته خغلی سیدی لکه څنګه چې مې مخ کې ویلي وویل افغان حکومت باید په درې اونیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د خندق د کیندلو د مسلې په اړه شکایت وکړي. کنه نو ملګري ملتونه به دغه کرښه په رسمیت وپیژني.
اصلي د پاکستان هدف دا ده چې دغه مرز چې افغانستان ادعا لري چې موږ ډیورنډ کرښې په رسمیت نه پیژنو دا په رسمیت وپیژندل سي. چون د افغانستان قفلت ته ګوري چې د څلور میاشتې به تیریږي اوس د دولت افغانستان خبر سو به هیئت ولیږي. بل تاسف کوم چې له رادیونه شروع تر مطبوعاتو پورې وزیر اقبام غوایل غواړي او کارشناسان غواړي دا څه معنی دا د دوه مملکت مشکل ده باید دغه په شورا امنیت کې مطرح سي. بیا تاسف کوم چې وزیر قبایل وایي چې دی طرف له مقوام دی هغه طرف مقام نه کول چې مرز تعین کی دنیا به وخندې په دې خبره کې مرزونه د مملکتونو په منځ کې تعین کیږي د حکومتونو په منځ کې تعین کی. بیا نه د دوه مملکتونو قوزی څوک له شورا امنیت ده دلته قوزی خلق نسی کوله دلته اقوام نسی کوله.
د افغانستان دولت باید څه وکړي؟ وظیفه یې څه ده؟
دا هیئت لیګل مفهوم نه لري. باید نن یو رسمي شکایت شورا امنیت ملل متحد ته وکړي چې دا کار چې پاکستان کړی په مونږ په خاورې کې تجاوز ده مونږ دا نه منو. شورا امنیت دا بررسي کړي چې رښتیا دغه خاورې چې کندل سوی دا د افغانستان ده که د پاکستان ده. بیا هغه اسناد چې په دې باره کې افغانستان ستاندری بعد شورای امنیت اورندکی نقبه وقوالته.
تاسو فکر کوئ تاسو وای چې دریو نه وخت لري د افغانستان حکومت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دغه مسله وړاندې کی که احتمالا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه کوم اکسلامل نه خي او دا مسله فیصله نکي نو دغه خندقونه چې د ډیورنګ د کرخ په اوګدو کې استل شوی دی دا باندې کرخ ته رسمیت ورکړي.
یو ترهم دا یو قانون ده. اول خوشحال شورای امنیت و که چی در خبر سلور میاشت که تاسو محترمین چی ریاسته. اما او سمنن چی دولت افغانستان کهول استی چی وای چی حالت ترستان و د ترستان تر اثر لاندې و جنگ و جګړی و نن چی در خبر شورای امنیت و که بیانو پستلا وقت لرو. اما تر دری افته پوری چی در شورای امنیت شکایت و نیکی در مرز پر رسمیت دی یوازی پر رادیو و تلویزیون که کهول استی چی منگو نپیجنو نور چی ملل متحدی بر رسمیت پیجن خبر
احتمالاً کدا مثلا نتیجه ورنکی نو تاسو نظر بیا څو کی افغان حکومت کومه په مخ کې ونی.
اول خو هیڅ امکان نه لري چې نتیجه ورنکړي. دوم خبره ده چې حداقل مونږ شکایت وکړو خپل خو غیر مستقیم پر رسمیت نه پیژنو. شکایت خو وکړو اوس چې ځان غلی نیسو په دې معنی چې مونږ به رسمیت شنو پیژندلې ملل متحد پیژنې خبره خبر.
تاسو نظر اول لکه څنګه چې تاسو ویل څلور میاشتې وروسته افغان حکومت خبر شو چې دا خندقونه ایستل کیږي آیا دوی له خپل خاورې بې خبره دي یا څنګه دوی ته راپور نه و ورکړی چارواکي خبر نه راپور نه ورکړ شوی دا مسله ول داسې پټه
وایم دفاع وکم. اول خو په دې منطقه کې حکومت افغانستان تسلط نه لري. دوم هلته ترستان ده چې د افغانستان منافع ملي هغو ته ګران نه ده د پاکستان منافع ورته ګران ده. دریم خبرم دا ده چې لمونږ افغانستان بعضی حرکت بعضی عکسالعمل ر ښیي چې وخت له تیر ده. خو متاسف یم ولی به هر صورت دا د افغانستان قفلت ده.
نو دا به د ترورستانو مخه ونیسي یا د قاچاقبرانو د خندقونه؟
ترورستان چې په پنځم منزل کې حمله کوي، ترورستان چې په تجارتي بزنس سنتر په امریکا کې حمله کوي، دا په یو خندق کې هغه تړلي کېږي. د الخلای لپاره دا مسخري خبرې دي چې وایي د ترورستان دپاره دا یو مسخري خبرې دي. دا خبره مه کوئ. بل خبره دا ده چې زه فکر کوم چې هغه خندق چې کندل سوی ژر تر ژره شاید یو سیمنتي او تعداد پایه نصب شي کانکریتی وسی چې وروسته افغانستان دا ونه وایي چې دا پښتونستان زما دا پښتونستان زما نور به غلی سي.
له ښاغلي سیدی سره مو د حمیدی هارون عثمان مرکه اوریده. سیدی سیبویل چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي چې د پاکستانی پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو مسأله له هغوی سره مطرح شي. په همدې سره رسیږو د مازدیګر څلور نیمه بجو ته کمل شاه عارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه تاسو ته ووایي.